درنو دوستانو السلام علیکم. زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې هر کله کو په دې هیله چې یو ښه او آرامه ورځ به مو پایل کړی وي. ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدل شي او په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د FM 95.5 په صافه او واضح توګه اوریدل کیږي. سهارنې نیم ساعته خبری مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د نښتو او جګړو ریپورټونه ورکړل شوي. په ترڅ کې د بغلان ولایت ګذرګاه نور ولسوالي چې له څو میاشتو راهیسې د طالبانو په ولکه کې وه د چارواکو په وینا د طالبانو له کنټرول وتلې ده. راپورونه وایي چې د روسیې پوځي الوتکو د سوریې په ادلب ولایت کې په یوه هوایي حمله کې لس تنه ملکیان وژلې دي او متحده ایالات ایران ته د بشري مرستو د لیږلو د یو نوي چینل د جوړېدو خبر ورکړي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه. افغان چارواکي وایي د بغلان ولایت ګذرګاه نور ولسوالي چې له څو میاشتو راهیسې د طالبانو په ولکه کې وه د دوی له واکه وتلې. د بغلان سرپرست والي عبدالقدیم نیازي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې ګذرګاه نور پرون مازدیګر له یوې درنې جګړې وروسته د دولتي ځواکونو لخوا ونیول شوه. دوی پر ګذرګاه نور ولسوالي له څو استقامتونو تعرض وشو چې په نتیجه کې ټول سیمه د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي. د طالبانو مورچلي ولسي پاڅونوالو او امنیتي ځواکونو ونیولي او طالبان تښتېدلي. ښاغلی نازیه زیاتوي چې په دې جګړه کې طالبانو ته درانه مرګ ژوبلا وخت خود شمیر په اړه څه ونه ویل. طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. ګذرګاه نور د بغلان ولایت ختیځه ولسوالي ده چې په تېر یو کال کې څو ځلې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ لاس په لاس شوې ده. اخوا په شمال ختیځ کې د پامیر قلی اردو په کندوز ولایت په هوایي حملو کې د دریو سرګروپانو په ګډون د اتو طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې ده. 211 پامیر قلی اردو وایي د هوایي حملې پرون ماسپخین مهال په دشتیارچی ولسوالۍ کې د طالبانو د سوک او ادارې پر یو مرکز وشوي چې په نتیجه کې عبدالله عمری او نومان چې د طالبانو ځایي سرګروپان وو له 15 نورو طالبانو سره وژل شوي او درې نور یې ټپیان دي. دا فاریاب امنیتی چارواکی په دې ولایت کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو د پایل خبره کوي. دا فاریاب امنی کمانډان جنرال غیب الله سعادت رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې د شاهین 112 پنوم عملیات پرون د دې ولایت په خواجه سب سپوش ولسوالۍ کې پایل شول او هدف یې د مسار مېمنی د لومړي نمبر لوی لارې په وګدو کې د وسلوالو مخالفانو زپل دي.
شاهین 112 در ولسوالۍ
د وی په خواجه سبسپوش ولسوالۍ کې شاهین 112 عملیات د ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت د ځواکونو په ګډون پایل شول. امنیتي ځواکونه په څو کلو کې کور په کور تلاشي کوي چې موږ خپل هدف ته ورسیږو. د فاریاب سیمه ییز چارواکي تاییدوي چې د میمنې مزار شریف ترمنځ لوی لارې ډیره برخه لسپاندې دوه کلونو راهیسې د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې ده. د افغانستان د 19 کلنو کرکټ لوبډله نن د 19 کلنو د نړیوال جام په کوارټر فاینل پړاو کې د پاکستان له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته وسی. د افغان لوبډلې سر روزونکي رئیس احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د لوبغاړو لخوا پوره چمتووالی نیول شوی او دا هیله مند دی چې لوبه به وګټي.
که خدای کول لکه دغه د تیرو لوبو کې یا د افغانستان لوبډلې چې په دغه جام جهاني کې څنګه لوبې ترسره کړې دي او میچ ته لوبغاړي چمتو دي. که خدای کول او ان شاء الله د الله تعالی رضا وه سیم فائنل ته به د افغانستان لوبډله ورته لاره پیدا کړي.
د افغانستان د 19 کلنو ټیم پخوا پاکستان ته 4 ځلې ماته ورکړې ده او په سګنی نړیوال جام کې هم تر دې د مخبلې دوه لوبې چې یوه له کوربه جنوبي افریقا او بله له متحده عربي اماراتو سره وه دواړه ګټلې دي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. ریپورټونه وایي چې د روسیې پوځي الوتکو د سوریې په ادلب ولایت کې په یو هوایي حمله کې لس تنه ملکي وګړي وژلي. روسیې دا ادعا سمدستي رد کړې. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله چې مرکز په لندن کې دی او د سوریې د ملکي دفاع ټولنې پرون وویل چې په اریحا ښار کې د تیر شپې په هوایي حمله کې یو روغتون او یو نانوایی په نښه شول. دوی وایي چې په وژل شوو او ټپیانو کې ماشومان او میرمنې هم شامل دي. د روسیې دفاع وزارت دا رپورټونه رد کړل او وایي الوتکو په دې سیمه کې هیڅ بمباري نه ده کړې. خو د سوریې لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمس جیفري پرون وویل یوازې په تیرو درې ورځو کې د روسیې هوایي ځواک په سیمه کې 200 هوایي بریدونه کړي. ادلب ته نږدې د اتو کلونو راهیسې د وسلوالو مخالفانو اډې دي او دا یې وروستی سنګر لکه خود سوریه حکومتي ځواکونه وستدي ولایت پر لور د پرمختګ په حال کې دي. ل ازادي رادیو نا خبرونه اوري او تاسو زموږ سهارنی نیم ساته خبري مجله ته غوکی. متحده ایالات ایران ته د بشری مرستو د لیګلو د یو نوی چینل د جوړیدو خبر ورکړي. د امریکا د خزانه وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې د ایرانی ناروغانو لپاره پرته لدی چې د ایران حکومت دخیل وي د سویس لاري د پیسو د لیګ میکانیزم بشپړ شوه. په بیان کې راغلی چې دا میکانیزم د ایران خلکو ته د بشری مرستو در سوال لپاره جوړ شوی، خو ډاډ ورکوي چې ایران ته به عواید او پیسې ناستول کیږي. واشنگتن تهران تورنوي چې لدی ډول چینلونو د ځان په ګټه او د تروریزم د ملاتړ لپاره کار اخلي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استاسي براین هوک پرون په واشنگتن کې خبريالانو ته وویل چې پر ایران د سرطان د علاج او د وجود د غړو د پیوند اړوند درملو د پلورلو او سپارلو بهیر بشپړ شوی دی.
A few months ago we announced we were working with the Swiss on a
دوی مکتوم یشتمخ اعلان وکړ چې ایران ته د بشری مرستو د استول لپاره له سویس سره په ګډه د یو مالی چینل پر جوړولو کار کوي. له شرکتونو غواړو چې پر غذایی موادو، درملو، طبي وسایلو او کرنیزو محصولاتو د بندیزونو له مافیات څخه ګټه واخلي. دا ډیره خبره ده چې په سرطان او نورو ناروغیو اخته ایرانیان چې د وجود د غړو پیوند ته اړ دي، وسته دې چینل لاري د علاج امکان ترلاسه کړي. د ایران لپاره د امریکا ځنګړي استازي پر تهران د امریکا د نو بندیزونو د لګولو خبر هم ورکړه. وی ویل نوې بندیزونه د ایران پر اټومي سازمان او د دې سازمان پر مشر علي اکبر صالحي لګول شوې دي. او د روغتیا نړیوال سازمان په چین کې په کورونا وایروس د اخته کسانو د مړینو لزیاتیدو وروسته دا نړیواله مسله بللې، خو ویلې دي چې د دې ستونزې له کبله د نړۍ په کچه د سفر محدودیت ته اړتیا نشته. په داسې حال کې چې د کورونا وایروس موارد په 13 هیوادونو کې تایید شوي، د ملګرو ملتونو اړوند د ډبلیو ایچ او ادارې مشر تیدروس ادهانوم دا اعلان پرون د کارپوهانو په ګډون د دې سازمان د بیړنۍ کمیټې له غونډې وروسته وکړ، خو نوموړي په عین حال کې ټینګار وکړ چې پر سفر او د سوداګرۍ د محدودیتونو لګولو ته اړتیا نشته. د روغتیا نړیوال سازمان دا اعلان وروسته لاغې کوي چې چین پرون په یوه ورځ د مړو تر ټولو زیاته شمېره اعلان کړه. وی ویل د دې ناروغۍ له کبله د مړو کسانو ټول شمېره 1000 تنو ته رسیدلې او د تایید شوو مواردو شمېر هم 2900 وخته دی. لبلې خو د چین په طبي تایالات کې د یو مورید تایید خي چې کورونا وایروس وست چین ټول اصلي ټاټوبی ته سرایت کړي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د کابل او څو نورو ښارونو د هوا وضعیت د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د سانتي ګرید لمخه پر راتلونکو 24 ساعتونو کې داسې اټکل کړی دی. کابل نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه شپږ، ټیټه منفی شپږ. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه و، ټیټه یو. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه اته، ټیټه صفر. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه نه، ټیټه دوه. او جلال آباد اسمان نیمه ورځ، د تودوخې لوړه درجه اتلس، ټیټه شپږ.
دوستانو د هوا د حالاتو اټکل وو. وړاندې په دې نیم ساته خبري مجله کې د ریپورتونو موضوعات لرو. وابوري چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په پام کې لري د 300 سره لانجمنو رایو په ګډون د استنافي شکایتونو په اړه خپل پریکړه دراتونکو نه په پایل کې اعلان کړي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره دا اوري چې د امریکا دفاع وزارت د هوایي ځواکونو د هغو دوو افسرانو نمونه په ډاګه کړل چې په بمباردیر ای 11A الوتکې د تیری دوشنبه په ورځ د غزنی په دی 1 کې راوغورځید او پکې وشل شو. په یو بل ریپورت کې به مولدي خبر کو چې یو شمیر حقوق پوهان وایي په افغانستان کې زرګونه بندیان تر قانوني مودې ډیر وخت لپاره به محاکمه په زندانونو کې ساتل کیږي. په کوزه پښتونخوا کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین د ډیر اسمل خان په زندان کې دی او ضمانت حکومت رد کړی دی. پر دې موضوع باندې د پښتون ژغورنې لایوي مخکخې فعالې ګلالی اسماعیل سره مرکه لرو. همدارنګه که وخت زین نور ریپورتونه به هم در سره شریکو او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واوري چې د اسرایلو صدر اعظم د روسیې له ولسمشر سره په مسکو کې کتلی او د منځني ختیځ لپاره د امریکا د سولې د پلان په اړه بحث ورسره کړی. لویدیزو رسپانو تا کتنه و دا جوند رنگونه هم پا دی نیم ساعت خبری مجله کیا وریدلی شی. تاسو زمغغل آزادی راڈیو ناوری دا خبرونی لمره ریپورت راخلو دا افغانستان دا انتخاباتی شکایتونو کمیسون پا پام کلری چی دا دری سوازر لانجمن و رایو پا گرون دا استنافی شکایتونو پا اڑا خپلا پریکل دراتون که اونی پا پایل که اعلان کلی دا دی کمیسون دا استنافی شکایتونو دا تصنیف پروسطی را اونی پایل کلی و پا هم دی حال که پر انتخاباتو دا سار زینی بنسطونا دا انتخاباتی شکایتونو پر کمیسون غک کوی چی خپلی پریکل پا بی پاری رول و دا اسناد و شواهد و پرانکی وکلی نور جزیات دا احمد تکل پر ریپورت کی
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د 6200 استنافي رایو په اړه د خپلې پریکړې اعلان ته نږدې شوی دی. د دې کمیسیون مرستیال ویان محمد رضا فیاض پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل د کمیسیون وروستۍ پریکړه به د راروانې اونۍ په پیل کې اعلان شي. د ښاغلي فیاض په وینا د دې پریکړې له اعلان سره به د 300,000 لانجمنو رایو برخلیک هم روخانه شي. د هغه رای دي چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې بې اعتباره بللي او د هغو د باطلېدو غوښتنه یې کړې ده. ښاغلی فیاض په دې اړه وایي
تقریبا روی امو چهار کتگوری اصلی که شکایات و اعتراض
ده تقریبا څلور وړو اصلی کتگوری پاړه چې استنافی شکایتونه او اعتراضونه پر بنسټ ویشل شوې دي. د څېړنې او ارزونې کار روان دی. حتی په ځینو مواردو کې څېړنه او ارزونه هم بشپړه شوې. په سلو کې تقریبا 50 یا 90 شکایتونه په همدې کتگوری کې دي او ان شاء الله در روانې اونۍ په پیل کې یا د شنبه یا یک شنبه پورز به د دې څلورو کتگوریو او همدارس د درې لکو لانجمنو رایو پاړه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه ولرو.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه له 29 ولایتونو څخه څه باندې 6200 استنافي شکایتونه ورسېدلي چې د هغو د تصنیف چارې تیرونه پیل کړي. دا شکایتونه تر ډیره د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې، د اشرف غنی په مشرۍ د دولت ساز او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او عدالت د ټیمونو لخوا هغه مهال ثبت شول چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ولایتي څانګو د تلې د شپږمې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو له اعلان وروسته د څه باندې 6000 شکایتونو په اړه خپله پریکړه اعلان کړه. په دې پریکړه کې له 3000 د زیاتو شکایتونو ردول او د رایو ورکولو د شاوخوا 15000 محلونو د رایو بیا شمیرنه او تفتیش هم شامل وو. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه غواړي چې خپله وروستۍ پریکړه اسنادو او شواهدو ته په پام سره او په بې پرې ډول وکړي. د دې ټولنې اجرایه رئیس یوسف رشید تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا څرګندونې وکړې.
د شکایتو کمیسیون اوس په یو ډېر اساس پړاو کې قرار لري. هیله مند یم چې دوی وتوانېږي د قانون په چوکاټ کې د اسنادو مدارکو په کتو سره او په عادلانه ډول باندې دغه مسایل ته رسیدګي وکړي او پریکړه وکړي. تر کوم فشار یا سلیقې یا د کوم نفوذ تر کارون لاندې رانسي او افغانستان خلک نور دغه محال انتظار څخه خلاص کړي.
لبلې خوا په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دفر راس ویلسن پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل په داسې حال کې چې د انتخاباتو او د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیونونه د انتخاباتو د بهیر پر بشپړولو کار کوي. دای له دې کمیسیونونو غواړي چې په خپلو کې په شفاف ډول او په همغږۍ سره کار وکړي څو رایې ورکوونکي د انتخاباتو له نتایجو څخه ډاډمن شي. خاغلی ویلسن همدارز لیکلی چې د شکایتونو د کمیسیون د هڅو ملاتړ کوي څو وکولای شي خپلې چارې په شفاف ډول او په وخت سره بشپړې کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د تلې په شپږمه نیټه وشول خو لومړنۍ پایلې یې له درې میاشتني ځنډ وروسته د مرغومي په لومړۍ نیټه اعلان شوې. د دې نتایجو له مخې اشرف غنی لومړۍ او عبدالله عبدالله دوهمه درجه زیاتې رایې ګټلې دي. تمه ده چې د دې انتخاباتو وروستۍ پایلې د انتخاباتي شکایتونو د مرکزي کمیسیون له پریکړې وروسته اعلان شي.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا دفاع وزارت د هوایي ځواکونو د هغه دوه افسرانو نمونه په ډاګه کړي چې الوتکې د تیرې دوشنبه په ورځ د غزنی په د یک ولسوالۍ کې راوغورځېده او پکې ووژل شول. د دې الوتکې د راغورځېدو د علت په اړه څېړنه روانه ده. دا رپورت نور جزئیات فریباز ظاهر راکوي.
د امریکا پاوځ پرون ویل د غزنی په د یکول سوالی کې د تیری دوشنبه په ورځ د امریکایي الوتکې دوه جلسوي افسران شپږ سلويشت کلن د ګرمن پاول کې ووس او دیرش کلن تورن راین اس فانیوفتی. طالبانو ادعا کړی چې وسلوالو یې د امریکایي الوتکه په ډزورانه سکوره کړې ده. د امریکا د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال فرانک مکنزي د سعودي عربستان د پرنس سلطان په هوایي اډه کې خبریالانو ته وویل چې ډېر ډاډه دی چې دغه الوتکه د دښمن لخوا نه ده نسکوره سوې. د دغې الوتکې د راغورځېدو د علت په اړه څېړنه روانه ده. جنرال مکنزي زیاته کړې دوی باور نه کوي چې امریکایي ځواکونه دي د دغې الوتکې د راغورځېدو د پیښې ځای ته په ورتلو کې له کوم مقاومت سره مخامخ شوي وي. هغه وویل اساسي ستونزه د هوا خراب والی و. د الوتکه تر لویدو وروسته نړیوالو رسنیو په بیلابیلو ډولونو معرفي کړه. ځینو یوه خصوصي سوداګریزه جټ وبلله، ځینو بیا یوه کشفي یا هم څارګر وبلله. خو د دې بمبارډیر ای یولس ای ډول الوتکې چې په کاناډا کې جوړه سوې دقیق رول څه و؟ په ورجینیا کې د هوایي چلند یوې تحقیقاتي او مشورتي ډلې ټیل ګروپ مرستیال مشر ریچارډ ابولافیا ازادي راډیو ته ویلي چې دا تر یوې معمولي څارګري او ارتباطي الوتکې ډېره مهمه وه. نوموړي زیاته کړه دا یوه له هغو څلورو ای یولس ای ډول الوتکو څخه وه چې د امریکا متحده ایالاتو پوځ اخیستې وه او په مخابراتي سیګنالونو او نورو وسایلو چې د سیګنالونو د انتقال وړتیا یې لرله سمبالو. د اطلاعاتو دا سیستم چې څو میلیون ډالر ارزش لري کولای سي د غوز مکني او هوایي ځواکونو ترمنځ ارتباطات ټینګ کړي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په چوکاټ کې ماموریت لري. د الوتکې کولای سي ژغیزې مکالمې، ویډیوګانې، انځورونه او نور معلومات د هوایي او ځمکني ځواکونو ترمنځ ولېږدوي. د ټیل ګروپ مرستیال مشر دا هم ویلي چې ای یولس ای ډول الوتکه یوه داسې مهمه شتمني ده چې کولای سي په عین وخت کې د جګړې په ډګر کې د قومندې او کنټرول چارې مدیریت کړي او هم د اړیکو ټینګولو، تخنیکي چارو او هم څارونکو دنده ترسره کړي. ابولافیا زیاته کړه دا الوتکه په څه باندې څلور زره فوټه ارتفاع کې الوتلی سي، نو له دې کبله د وی طالبان نسي کولای چې دغه ارتفاع ته ورسیږي.
ازادي خبری مجله اوري.
او سمدا چې لوی د رسنۍ د افغانستان په اړه سوي سفي ولستان ګزورت کتن کړی.
واشنگتن پوسټ رسپانې د طالبانو له منګولو د سباندې شپېتو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په راخوشي کولو یو مقاله لیکلې ده. دغه سرتیری سه شنبه د بادغیس ولایت په بالا مرغاب ولسوالۍ کې د افغان کمانډوز ځواکونو او بهرنیو عسکرو په ګډو عملیاتو کې له زندانه خوشې شول. د بادغیس د والی ویاند نجم الدین برهاني ازادي راډیو ته وویل چې دغه ځواکونه له یو کال راهیسې د طالبانو په بند کې وو. ورسپانې د دیموکراسي او د دفاع د بنسټ ته یو لوړ پوړي شنن کې بل روګیو په حواله لیکلي د عملیات خي چې د افغان خاصو ځواکونو د عملیاتي ورتیا او ساده خښوي ده. بل روګیو ویلي داسې عملیات په تیر دریو څلورو کلونو کې نه و شوي. واشنگتن پوسټ د روګیو په حواله زیاته کړي چې د داسې عملیاتو بریا بیا هم ستونزه نشي هوارولای. بل روګیو د افغان ځواکونو اصلي ستونزه د نیول شویو سیمو په بیا ساتلو کې بولي. ورسپانې د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان د دسمبر میاشتې راپور ته هم اشاره کړې. په دې راپور کې راغلي چې ترهګری ډلې لا هم افغان او بهرني عسكر له لویو ننګونو سره مخ کوي. دیفنس وان په نوم د امریکا یو شنن کې خبرونه لیکلي لا وختي ده چې د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره امریکایي پوځیان لدی هیواد ووزي. د شنن کې خبرونه د افغانستان د سولې د خبرو پاړه په افغانستان کې د امریکا د یو پخواني لوړ پوړي ډیپلوماټ ان فورسایمر مقاله خبره کړې ده. میرمن فورسایمر د 2013 او 2013 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د امریکا د سفارت مرستیاله وه او له هغه وروسته د 2019 کال تر وروستیو د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانستان د برخې د مرستیالې دندې مختوړې دي. دیفنس وان د انفورسایمر په حواله لیکلي چې افغانستان د امریکا یو د میوتل به هغه لاستراوړنې له خطر سره مخ کړي چې له 2000 لومړي کال راهیسې د امریکا په همکارۍ ترلاسه شوی. انفورسایمر ویلي دی یو ډیپلوماټ په توګه پویږي چې افغانستان وتل د جګړې د پای ته رسولو سم لار ده، خو باید دا لار داسې وي چې پرې بیا ورتک ته ضرورت پیښ نشي. د میرمن فورسایمر په حواله وړاندې راغلي له دې سره چې د سولې په خبرو کې یو ګام پرمختګ شوی او افغان متحدین په خپل جګړه مخته وړي، په افغانستان کې د امریکا نه ختمیدونکې جګړه هم پای ته رسیدو ده. هغه بیا دا ټینګار کړی چې له دې ټولو سره سره امریکا باید په افغانستان کې پاتې وي او دغه هیواد د ثبات په ټینګښت کې همکاري وکړي. د پخواني لوړپوړي امریکایي ډیپلوماټ داسې وخت د افغان سولې د بهیر او تر هغه وروسته په افغانستان کې د امریکا د همکاریو په دوام ټینګار کړی چې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا مرکچی پلاوی له طالبانو سره په وقفه شکل د سولې خبرې مختوړي. خلیلزاد او د طالبانو سیاسي مشرتابه ورسته وار د جنوري په شلمه په دوحه کې ناستو او تر هغه مخکې داسې راپورونه و چې د دوی ترمنځ به د لنډمهالي اوربند یا د تاوتریخوالي د کمښت کوم تړون لاسلیک کیږي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو پیلېږي او د ماخام تر وو بجو پوري په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. یو شمیر حقوق پوهان وایي په افغانستان کې زرګونه بندیان تر قانوني مودې د ډیر وخت لپاره بې محاکمه په زندانونو کې ساتل کیږي. په دې موضوع باندې د افغانستان د حقوق پوهانو د شبکې لمرستیال سبحان مصباح سره زموږ پر راتلونکي خبرونه کې مرکه اوریدلی شي. په دې خبرونه کې د وخت کمیله کبل نو شو خبرولې. په دې خبرونه کې یو بل مرکه در سره خبرو د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتون د ډیر اسمل خان په زندان کې دی او ضمانت حکومت رد کړي. د پاکستان اساسي قانون ته د سپکاوي او د حکومت پر ضد د خلکو د پارولو په تور نیول شوی هغه څه چې د پښتون ژغورنې مشران ردی خو د نړۍ په باندې شولې بادونو کې د د خوش کول کېدو لپاره لاریونونه او مظاهرې شوي. د بخنې نړیوال سازمان د بشري حقوقو د سر ډلې او د بشري حقوقو یو شمېر نور ډلو له پاکستان غوښتي چې پښتون دې له بنده خوش کړي. احمد شیبر د دې غورزنګ له مخکخه فعال ګلالی اسماعیل سره چې د امریکا په متحده ایالاتو کې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي مرکه کړې ده. د امریکا په پایل کې اغلی اسماعیل د پښتون د نیولو په اړه وویل
دا منظور پښتون نیول چې کوم دین او تا ماته په ټولو پښتنو ته کوبلر اور بار کې چې کوم پښتانه میشته دی غیر دا پیغام ورکول چې تاسو زمونږ د پاکستان ریاست طرف نه چې تاسو جوان تاسو حقوق او تاسو مبارزه زموږ لپاره هیڅ حیثیت نه لري. دا ټول پښتنو ته چې کوم په ټولو دنیا کې پښتانه دی غیر دی پیغام دی چې تاسو دومره غټ لیډر هم مونږه غواړو نو مونږه څه ټایم هم گرفتارول شو.
دلته پښتنه داده سي منظور پښتين به تاسو په باور په جیل کې په زندان کې پاتې شي او کنه
د پاکستان حکومت به مجبور کیږي چې منظور پښتين تا خوشکي ځکه چې په ټوله دنیا کې د منظور پښتين د گرفتاری خلاف مظاهره روان دي. پاکستان کې افغانستان کې امریکا یورپ کینیډا هر طرف ته په دنیا کې چې چرته پښتانه مشته دي الته مظاهره روان دي. ډیر غټ تعداد کې د منظور پښتين جیل سره لو سره پښتون تاسو موومېنټ یو ځل بیا ډیر زیات متحرک شو یو ځل بیا ډیر زیات اکټیو شو او خلک چې کوم ډیر دغه سر ځکه خلک ډیر ودر دیدل په پښتانه هر ځای کې رايو ځای شو دوباره ورغه پاتې دیل دي. نه دی به مجبور کیږي مندې منظور پښتين ډیر وخت ځان سره نشي ساتلی.
پاکستان کې په ځینې کسان په اسلام آباد کې په غونډو کې دا ویل چې کله چې په افغانستان کې دننه د پی ټی ایم ملاتړ خلګو کې نو د پاکستان حکومت په دوی باندې فشار نور هم زیاتوي ځکه چې ورته وایي چې تاسو افغانستان سره ارتباط لري د خصوصون زب تاسو سره حل کوي.
افغانستان کې پښتانه زمونږ لپاره اونې درېږي نو هم پاکستان زمونږ باندې دا تورونه لګي چې تاسو له بهر ملکونو ایجنسیانې مدد کوي تاسو له د انډیا ایجنسی را مدد کوي تاسو له د امریکای ایجنسیانې سی آی ای مدد کوي یا د اسرائیل نظر نه مدد راځنو دا خو اسې د پاکستان یو ستراتیژي دی یو طریقې کار دی چې زمونږ لپاره کم خلک عالمی ته باندې دریږي هغه زمونږ لپاره اون نه دریږي. دا خبره به زه کوم چې ګوره کله هم د انساني حقوق مسله راشي د انساني حقوق مسله د یو ملک کورنۍ مسله نه هغه عالمی مسله دا د یو ملک ډومېسټک یا پرایویټ مسله نه ده. که انساني حقوق مسله د یو ملک ذاتی د یو ملک کورنۍ مسله وي ولې به بیا اقوام متحده وجود لري ولې به دومره انټرنیشنل قوانین وو دومره انټرنیشنل لاز وو د انساني حقوق لپاره ولې به یونیورسل ډیکلریشن اف هیومن رائټس وو. دا ملکونه دا ریاستونه یو بل ته جواب دی دي د یو بل سره تړلې شوې دي. اوس ګلوبلایزډ ورلد دا ګلوبلایزډ ورلد کې هر ځای کې خلک یو بل لپاره ودرېږي. په دغه کې پاکستان کې د کشمیر لپاره مظاهره نه کیږي په دغه کې پاکستان کې د برما د فلسطین د سیریا لپاره مظاهره کیږي. نو دلته لکه پاکستان ریاست دا وایي چې تاسو به د پښتنو ته وایي چې تاسو به کشمیر لپاره ودرېږي خبره به کوي فلسطین لپاره به خبره کوي خو پښتنو ته وایي چې نه تاسو پښتانه یو بل لپاره خبره نشي کولی.
ګلالی اسماعیل د پښتون ژغورنې د غورزنګ مخکخه فعال وا چې د دې غورزنګ په اهداف وو همدارنګه د دې غورزنګ د مشانو سره د پاکستانی چارواکو د چلن پاړه څرګندونه کولی. زموږ له ازادي راډیو ناوري وس هم د سیمه او نړۍ د ریپورتونو په برخه کې یو بل ریپورت ترازو. د اسرایلو صدر اعظم بنامین نتنیاهو د روسیې له ولسمشر سره مسکو کې کتلی او د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د سولې د پلان پاړه ورسره بحث کړي. په اړه یې د احمد تکل ریپورت اورو.
د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون د جنوري په 10مه له واشنگټن څخه د راستنېدو پر مهال په مسکو کې دمه وکړه او له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې د منځني ختیځ لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پر نوی پلان خبرې وکړې. ولسمشر ترامپ د منځني ختیځ لپاره خپل پلان چې ډیر وخت ونیو په واشنگټن کې له نتنیاهو سره شریک کړ. نتنیاهو دا پلان ډیر وستایه خو ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې پر وړاندې سوړ او فلسطینی مشرانو او نورو قهرجن غبرګون څرګند کړ. نتنیاهو پوتین ته وویل د غوښتل د منځني ختیځ لپاره د امریکا د نوی پلان په اړه د روسیې د ولسمشر نظر ووري. هغه پوتین ته په خطاب کې وویل تاسو لومړنی رهبر یاست چې زه د پیړۍ د معاملې لپاره واشنگټن ته له سفر وروسته خبرې ورسره کوم او زیاته کړه یو نوی او حتی بې ساري فرصت رامنځته شوی دی. نتنیاهو څرګنده کړه چې مسکو ته د سفر د اسرایلو او روسیې ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا نښه ده. د ترامپ نوی پلان په لویدیځه غاړه کې پر اسرایلی میشت ځایونو او په اردن کې د ګولان پر لوړو د اسرایلو د ولکې اجازه ورکوي او همداراز بیت المقدس د اسرایلو د نوې شل کېدونکې پلازمینې په توګه اعلانوي. د منځني ختیځ لپاره د امریکا په نوې طرحه کې د یو خپلواک فلسطین چې پلازمینه به یې د ختیځ بیت المقدس ځینې برخې وي یادونه هم شوې ده، خو پر فلسطینیانو یې له هغه مخکې یو لړ شرطونه ایښي دي. د فلسطینیانو ولسمشر محمود عباس سمدستی له دې پلان سره مخالفت څرګند کړ. هغه ویل چې دا طرحه د اسرایلو په پلوي جوړه شوې او زیاته یې کړه چې دای له بې پرې منځګړو سره د سولې د خبرو دوام غوره ګڼي. فلسطینی مشران وایي چې د منځني ختیځ لپاره د ولسمشر ترامپ پالیسي د اسرایلو په خوا دي. د دوی په وینا واشنگټن د منځني ختیځ په اوږد کړکیچ کې بې پرې لوبغاړی نه دی.
افغان چارواکي وایي د بغلان ولایت ګزرګای نور ولسوالي چې لڅو میاشت راهیسې د طالبانو په ولکه کې و آزاد شوه. د بغلان سرپرست والی عبدالقدیم نیازی تیر مخام ازادۍ رډیو ته وویل دا ولسوالي پرون له یوې درنې جګړې وروسته دولتي ځواکونه نیولې. په شمال ختیځ کې د پامیر کلی اردو په کندز ولایت کې د هوایي حملو په ترڅ کې د طالبانو د درې سرګروپانو د وژلو ادعا کړې ده. د افغانستان د 19 کلنو کرکټ لوبډله نن د 19 کلنو د نړیوال جام په کوارټر فاینل پړاو کې د پاکستان له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته وځي. رپورټونه وایي چې د سوریې پوځي الوتکو د سوریې په ادلب ولایت کې په هوایي بمبارۍ کې لس تنه ملکي وګړي وژلي. او سم مخکې له دینه چې زما همکار ارش همایون راشي یو بل نیم ساعته خبري مجله درته وړاندې کړي د ژوند رنگونه.
دا ژوند رنگونه
سلام ستنون څه دی؟
محب الله.
محب الله ګردیس ښار کې څه کار کوي؟
دغه پاپړ خرڅوم.
څومره وخت کېږي دغه پاپړ خرڅوي؟
دغه څلور پنځه ورځې کېږي چې کار اخلي.
کاروبار دې څنګه دی؟ د ورځې څومره خرڅوي؟
ښه ده، صحیح ده، پل صرف نه کوي.
تقریبا تاسو څومره د ورځې پیسې لاسته راوړئ د دغه پاپړ نه؟
دغه پاپړ نه 500 افغانۍ، 1000 افغانۍ یو ورځ پخېنه کېږي.
او کور کې څومره کسان یې؟ څو ورونه یې؟
څلور.
دغه پاپړ چې تاسو مثلا خرڅوئ، دغه د کور مصارف تاسو مثلا زده کړې کوئ، درې هغه پوره کوي؟
هو، یو ورځ پوره کوي، یو ورځ نه پوره کوي.
کورونه مو په کرایه دي که خپل مو دي؟
خپل مو دي.
ښاډېر ښه. یوه بله پوښتنه کوم، دغه پاپړ له کوم ځای راوړئ؟ بیا څنګه پخوي؟ د چل دي څنګه زده کړه؟
د کان نه راوړم.
تیار پخه شوي راوړئ؟
نه، خپل مې پخوم.
څومره وخت کې پخېږي؟
یو ساعت پخنه اچوم مې بیرته پخه کېږي.
چا درته وښودل دغه هنر؟ چا در زده کړه؟
پلار مې.
پلار دې چې څه کار کوي، چیرته وي؟
آشپز دی.
زده کړم کوي؟
هو.
څوم صنف کې؟
نهم.
آفرین. یعنی کاروبار هم کوي، زده کړم کوي؟ کوچنی ورونه دې زده کړې کوي؟
هو.
هغه څوم ټولګي کې دي؟
یو پرنزم ټولګي کې دی دوه درې ټولګي
بل اخره چې زده کړو نه فارغ شي بیا به کوم زده کړې کوي څه غواړي چې جوړ شي ډاکټر غواړي انجینر غواړي که کوم بل څه
کوم بل څه خوښه
کومه هیله لري څه غواړي
ډاکټر
ډاکټر ډېر ښه خوشحاله اوسه ډېره مننه
خوښه